آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته مو ز اسد الله لودین هر کلی کوم په دې هله چروغ جوړ وسی او د جمی په دې سړه هوا کې د کورونو دننه تاودا فضا ولري ملګرو ملتونو له افغانانو سره په دې ورسېو کې د مرستو د ډیرېدو غوښتنه کړې ده د چارو کتون کې هم وایي چې افغانانو سره اوسنۍ کې دونکې مرستې کافی نه دي او په وینای په کور دننه اوسنۍ مرستې باید خې همغږي شي په دې اړه د چارو له کتون کې سره مرکه هم لرو چې والي له افغانستان سره مرستې نظر د جمهوریت محال ته کم شوي او دغه مرستې څنګه همغږي شي څنګه مؤثر ولګول شي دا مرکه ورسته راځي د پروګرام ورستۍ برخه د ورکشو عزیزانو د لاټ پروګرام ته ځانګړې شوی هغه هم را سره واوري خو اوس پایل ستاسو په هغو پیغامونو کې وچه له پاکستان مو درایستل شو افغان کډوالو د وضعیت په اړه ازادي رادیو ته پریخي دي
السلام علیکم د ازادي کارکونکو ته سلام بعد له سلام الله فارغ الجی له کوټ ته سر تماس کوم زه غواړم چې طالب چارواکي اسلامي امارت پیدا دي تور خام او د چمن په اړه باندې سعودیت عمل د کډي افغان کډوالو لپاره چې اوس سره زنان دي کچنیان دي لري په تکلیف او مشکلات په شپې سبا کوي د بارډر د خواته شنه وګي چې کنه خوراکي نه چکا کی نه دی او تاسو کوم سعودیت ستانه د خوراک د شخص ته نه سرپناست نو خدای دې وکړي تاسو د امر او بدرګه کوي او شروع کوو رسیدي او سلام
دل سوز یم له خوښ ولې ځخه د پاکستان څخه راغلي مجیرونو سره باید ډیر زیات مرسته وشي د ټول خلکو څخه دا هیله کوم چې دغه مجیرین چې دي باید د سرپناه په برخه کې او د خوراک چکا په برخه کې باید ډیر زیات مرسته وسره وشي د ازادۍ د ټولو کارکونکو ته سلامونه ونې کې هیله احترامات وړاندې کوم
السلام علیکم د ازادۍ رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم زه سید احمد یم چې وسلام په ایران کې له تاسو سره تماس نیولای ده نو زما د کوم لانجاسې پروبره پرتسوي د ایران او د افغانستان نو د اسلامي امارت مشران څخه مې دا غوښتنه ده چې دوی دا لانجا د ډیپلوماټیک لارې حل کړي دلته په ایران کې ډیر شمیر مهاجرین دي چې دلته بیا د ایران ولس وسالانم ځینې ځای زوري د وبو پر سر نو هیلم ده چې دا لانجا د ډیپلوماټیک لارې حل کړي
السلام علیکم ما د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته سلام زما غوښتنه او ارزو دا ده چې دا د پاکستان کډوالو سره ډیر ښه سلوک او ښه گزاره وسی نه دا چې زور زیاتی ورسره وسی او یا مات ځینې غصب سي نو زما دا خواهش دی چې دا په ډیر ښه توګه او په انصاف سره یې راواړي نه دا چې ظلم پر وکړي دا اوس ما اورېدلی دي چې ظلمونه پر کېږي حال دا چې د قانونه پیسې ټول ورسخه نهسته کېږي او دوی دغه سن تش لاس راخړی خالی په تشو تور کالو کې راخړی
سلام تاسو ته د ازادۍ رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته زمانم وحید الله امینی ده تقریبا دوه کال کېږي چې د ترکیه په وان ولایت کې ژوند کوم دلته د افغانانو وضعیت ډیر د اندېخنې وړ ده خصوصا د ځوانانو په سرحدونو کې همدغه سي په سرحد کې د ترکیه او ایران په سرحد کې په افغانانو او په ځوانانو باندې ډز کیږي او د ترکیه او د ایران د خوانه په ډز باندې او د غیر اخلاقی او غیر انساني سلوک سره کیږي دلته په وان کې د سه هدیري ګمنامه هدیري شته ده چې په زورګونو او په سلګونو افغانان پکې به سرنوشت او به برخلیک پراته دي همدغه شفاخانو او په کمپونو کې او په زندانونو کې به برخلیک افغانان پراته دي زمونږ د پښتنې او د زمونږ په اړه د پلټنې هیڅ کوم نشته ده نه دولت نه کوم چارواکي او نه کوم داخلي موسسه زمونږ پښتنې کوي دلته د کار ستونزې دي دلته د حقوقو ستونزې دي دلته د ګرځیدل ستونزې دي دلته د روغتیا ستونزې دي ډېر زیات ستونزې دي باید زموږ ستونزو ته توجه وشي وسلام
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو مفتی خان سمسوریم دا پکتیا ولایت دا جنیخیل ولسوالۍ او فعلاً د عمان په هیواد کې ژوند کوم او زموږ د افغانستان د اوسنی دولت د لوړپوړو چرواکو څخه دا هیله ده چې د عمر په حالت کې افغانان ډېر په سختو شرایطو کې ژوند تېروي. او زموږ هېواد د پاسپورټونو ستونزه ده. ستاسې د ازادۍ راډیو کارکوونکو نه ډېره ډېره مننه چې تاسو په هر حالت کې د افغانستان د وګړو او بالخصوص د بېسفرو په اړه هغه رپورټونه او هغه پیغامونه چې تاسې ته پرېښي دي او تاسې ډېر
دا پیغام پرېږدم د ازادۍ راډیو ته. پر لحاظ خدای موږ د ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ یو. د یو خوا مریضان راته پراته دي، پاکستان مو نه پرېږدي. د بلې خوا هغه اقتصادي مشکلات دي چې یوه کمپیوټري تذکره په 600 افغانۍ ده. د بلې خوا د موټرو محصولونه دي 25,000 1,500 افغانۍ راسه غواړي پر یله زاړه دونینو کې موټر باندې. ډېر موږ د حکومت څخه خواهش دا دی چې دا ګمرکات نو کوي راکم دي. شان ډېر ګران دي، بېخي بې اده ګران دي. د په ملک مخ داسې د بوران پر خوا روان دی. د یو خوا سیلابونه دي، د یو خوا کاختې ده، د یو خوا د پاکستان سره داسې لاس و ګرېوان دي چې یو مریض نه پرېږدي. پاک مو وشکوي باره مو ایله کړي یار مو پرېږدي نه. بیا چې مو لغړۍ ور واړئ، لغړۍ ودوی سره شریکان هر څه روپۍ چې راڅخي هغه راسه واخلي. او بل خواهش مو د هندوستان نه څه دغه دی چې زموږ بېزې علاقې هغه شتمن خلک چې دي نو کوي هغه خو به جباره هندوستان ته. د هندوستان مو ډېره غوښتنه دغه ده چې زموږ د حکومت سره راشه در شي وکړي، سفارت خلاص کړي او بېزې راته موچي کړي لکه په تېر حکومت کې چې موچي وې. یار خو پاسپورټونه نه کېږي نه راکوي دلته. چې هر څوک لري هغه 2,000 افغانۍ غواړي. او بله ورځ یو سړی ورغلی ول 2,000 افغانۍ یې راسه غوښتې پاکستان کونسل بیر چې دغه شرالیږي ول نیمې درلودې.
اوریدونکو دا وستاسې هغه پیغامونه چې له پاکستان مو د افغان کډوالو د رايستلو په اړه او د همدې کډوالو د ستونزو په تړاو ازادي راډیو ته پریښیو.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
ملګرو ملتونو له افغانانو سره د مرستو د ډیرو دوه غوښتنه کړې ده. د چارو کتونکو هم وايي افغانانو سره اوسنۍ کې دونکو مرستې کافي نه دي او په وینا یې په کور دننه هم دا کم مرستې هم باید کې مدیریت او همغږي شي. بل لورته افغانستان سره د پخوا پرتله د مرستو کچه هم کم شوي. ولې له افغانستان سره مرستې کم شوي او دا چې ارتیا ډیره ده څه وشي چې د نړیوالو ډیر مرستې افغانستان ته جلب شي؟ په همدې او نورو اړوندو مسلو زموږ همکار احمد تکل د چارو لکتونکي عبدالقدیر مدفی سره مرکه کړې ده.
د ملګرو ملتونو کوم مرستې چې دي هغه د نړیوالو هغه بحرانونو ته په کتلو سره تنظیمېږي. دوه مشکله مونږ لرو. یو خو دا چې په افغانستان کې اوسمهال له نړۍ سره چې کومه رابطه موجوده ده، دا رابطه بالکل د نشت په حساب ده. او هغه نړیوال مرستې کوونکي ادارات چې دي هغه د افغانستان نه ټول خپل فعالیتونه درولي دي. نو په داسې حال کې دغه همغږي چې دا داسوانه چې د مرستو په برخه کې لازمي ده او هغه بحران چې په افغانستان کې هغه که د کډوالو بحران دی او هغه که داخلي بې ځایشي یا مثلا نور مسایل دي، هغې ته په کتو سره دا بسنه نه کوي. دوهمه مسله دا ده چې د لوړې کچې مرسته په دې معنا چې بحران ته په کتلو سره چې تقریبا دا افراد چې د پاکستان نه بې ځایه شوي دي راځي، د دوی اسکان برخه کې، د دوی صحت برخه کې، د دوی په لومړني ضرورتونو په برخه کې چې دی دغه مرستې بسنه نه کوي. او اعداد هم د دې خلکو د دو خپله دننه په کور دننه په افغانستان کې اقتصادي بې ثباتي او د فقر او بې وزګي دا ټول هغه تاثیرات دي چې دا مسله نور هم پیچلې کوي. نو په دې اساس باندې ویلی شو چې دغه مرستې چې اوسمهال څنګه څه ترسره کېږي دا بسنه نه کوي. او مختلفو برخو کې مونږ اوس هم له جدي ګواښ سره مخ یو. او کدا مشکلات او دغه جدي مسائل یوس نه په فهم کې ونیول ول شي دا پاینده کې نور هم مشکلات پیچلې کیږي په افغانستان کې سړه هوا ادا او سړه هوا کې د مرستو رسول او بیا د دې مرستو لپاره یو میکانیزم جوړول متاسفانه اوس مهال هغه څه نه دی لیدل چې باید ترسره شوی.
مننه مطفی صاحب، په خوابه چې کله افغانستان سره د نړیوالو د مرستو خبره به کېدل مخصوصا په بشري برخو کې، نو هغه لږ مرسته بم چې یادېدل او یا اتیا میلیون ډالر به وي، یا به مثلا تر هغه هم زیات سل یو نیم سل، او په نړیوالو کنفرانسونو کې خو به بیا د میلیاردونو ډالرو د مرستو خبره کېده. دنیا هماغه دنیا ده او افغانستان هم هماغه افغانستان دی. د مرستو کچه په دومره لوی توپیر ولې راکمه شوه؟
د دې لمړی دلیل دا دی چې د نړۍ سره اړیکه ډیره زیاته مهمه ده، چې په کوم اساس باندې تاسو اړیکه ده. فرضاً پخوا د افغانستان چې کوم جمهوري نظام په هغه کې د نړیوالو سره د اړیکو لپاره او نړۍ سره مستقیمه رابطې لپاره هغه میکانیزم ډیر مشخص او غلط
دی. مطفی صاحب، به خیزه د نړیوالو خبره داسې کوم چې دا مرستې خو د افغانستان له خلکو سره کیږي، له حکومتونو او دولتونو سره خو نه کیږي.
عمدتاً رول پکې د حکومتونو دولتونو دی چې هغه همغږي او هغه پیغام رسول او د افغانستان د وضعیت په اساس باندې نړیوالو مرستو کوونکو ادارو سره دوامدار اړیکې، دا د اړیکو سره ډیر زیات نږدېوالی لري. که چیرې تاسو د نړۍ کې د هیوادونو سره سمې اړیکې ولرئ، سالمې اړیکې ولرئ، او تاسو سره ډیپلوماتیک راشه درشه ولرئ، نړیوال مرستو کوونکو سازمانونه او دغه سازمانونو ته تاسو دغه گزارشونه او دغه شواهد او دغه شرایط ورته په سمه توګه باندې ورسوي، نو په دې کې هیڅ شک نشته چې دغه همغږي رامنځته کیږي. مګر تاسو اوس حال ویني چې په افغانستان کې د شرایطو هغه کم اصلي څیره چې دغه تر اوسه هم نه تر سترګو کیږي.
مننه مطفی صاحب، ورسته پوښتنه دا ده چې له پاکستانه د رایستل شویو افغان کډوالو لومړنۍ اړتیاوې څه دي؟ تاسو البته مختصره یادونه یو اشاره مو مخکې ورته وکړله، خو هغه اصلي د مرستو برخې کومې دي او د طالبانو حکومت په دې برخه کې باید څه وکوي؟
زما په نظر د دې لپاره یو وسیع پلان ته ضرورت دی چې د اسکان مجدد یا د بیرته ستانه شوو لپاره چې د اسکان او د هغوی لپاره د لباس او خوراک غیر طبیعي ضرورتونه چې دي، هغه د یو نړیوال پلان یا د نړیوال نظارت تر اساس لاندې ترسره شي، دا به ډېر زیات مناسب وي. چون اوس موږ ویلو چې دغه کوم خروج چې روان دی د افغان کډوالو، دا هم بدون همغږۍ نه د نړیوال ټولنې سره، او همدا شان دلته چې دوی هغه سیمو کې ځای پر ځای کیږي، دوی نه هم چې دی یو میکانیزم په اساس باندې دا نه کیږي. د لپاره یو درنګړي نړیوال نظارت ته اړتیا ده زما په نظر. په دې خاطر د یو نړیوال نظارت ضرورت دی چې دغه د بحران کچه چې په کوم اندازه باندې ده، دا رسنۍ ته سم نه رسول کیږي، د دې لپاره هغه همغږي نشته. نو په دې اساس باندې ما تاسو مخ یادونه وکړه چې په نړۍ کې لومړی کوونه په هغه شرایطو په اساس باندې ټاکل کیږي. نو د افغانستان شرایط اوس مهال د بحران د لاج ورتیا په حالات کې، او دغه بحران لپاره یو درنګړي نظارت ضرورت دی، او هغه بنیادی ضرورتونه چې انساني ضرورتونه دي هغه لپاره باید یو میکانیزم موجود وي، او دا میکانیزم باید د نړیوالې ادارې لخوا نظارت شي.
د چارو کتونکو عبدالقادر مطفي و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. اوس هم ستاسو یو شمېر نور هغه پیغامونه سره ورو چې پر بیلابیلو ټولنیزو مسلو مو ازادي راډیو ته بریښي.
السلام علیکم و رحمت الله، زه ملا سید محمد اخوند د هلمند د ولایت محمد آباد علاقه سره په سره په تماس کې ما د زموږ علاقه د ډیر وخت څخه دغه سنه محرمه ده. د کلینیک څخه موږ ته کلینیک نست نږدې د خلک مو مریضه مو ډیر دي. شپې په 2 بجې په 3 بجې باندې پر مرسیکل باندې د کوښنی د ناروغي مریض ګریشت رسو یا لشکرګات رسو، نو ډیر مشکلات کې نو ستاسو مداخله د کزموږ پیغام د ستامیتر وزارت په لور سره وایي چې موږ ته کلینیک راکړ وسی. آیا تا نه غل ډیر ورن مدارزي ورته کړی؟ خو موږ ته کلینیک نه دی منظور شوی. موږ ته کلینیک سره په تکلیف کې یو کته زموږ پیغام ورسوي.
السلام علیکم، زه خان محمد اسلام یارم د هلمند ولایت څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. خدای دې وکړي چې زما پیغام خپور کړي. دلته په هلمند کې ورور دا د بایومټریک تذکری شروع دي. په میاشت سړی ته نوبت نه رسیږي، نو ډیره ګڼو ګڼه د باندې یو دوه مرکز ورته پال دي. د خلکو بیروبار ډیر دی، او کوم مدیران او کوم دغه چې دا کار پکښ کوي ډیر سست کار کوي، خلکو ته نوبت نه رسیږي. خلک ځنډي په اوتو اوتو دلته خلک د لیر ولسوالو څخه راځي دلته شپې په دایخ کې ورته تیری نو زما هیله دار چې هغو کسانو ته نوبت ورکړي چې د لیر منطقو څخه ورته راځي او تذکری ژر کاري ورخلاص کړي. یو خو چې وسته بایومتریک ورته وکړي په دوه میاشتې د تذکره بیا نه راځي او یو دلته په اوتو وخت نیسي چې ته بایومتریک ورته کوي. نو زما هیله دغه ده چې دغه پیغام خپور کړي.
السلام علیکم د آزادی ریډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د هلمند ولایت د دیشد ولسوالۍ څخه خبره کوم. دیشد ولسوالۍ ته افغان بیسیم خطر راوړې ده. انټرنیټ ډیر کمزوری دی خپل خو بند وسی ولې کې موږ ډیر کمزوری زموږ سره مصرف کې او شی نه صفا کیږي تر واټس اپ تر میسجانو ما څه بل کار نه نخسته کیږي او موږ دا خوښ دي چې دا نیټ ورزور ورکه.
د زده یو ټول کار کوونکو ته السلام علیکم. ما دا پیغام دی بردم سلرم پیغام دی یو ملران مدیرات نشر کړی زالم ګل د هلمند ولایت نوید لسول سوالی سر خدای وسیدم کی ما دا تاسو مش په کلی کې خدای به سیم ولاره ده د انټرنیټ علی دی کوم زوري دی نو تاسو دا خوښ دي چې د مخابراتو ریاست اطلاع ورکړي او خبرې کوي په دې ستونزه باندې چې د علي وروري کې مصرف راسه کوي او کار سم نه دی.
السلام علیکم محترم. بخیر سیادت مشرني خوشاله اوسې. محترم زیتون باغونه دي د لې د کندهار کې عینو مینه کې موقعیت لري. افکو کمپنی مربوط باغونه دي نو پر دې باندې مشکار کو واړو چې تاسو د رسنۍ او تاسو د چینل د لارې څخه د خلکو پیژنې چې کندهار کې زیتون موجود دي او شوه ده کې شه پیسلام باندې عاید لري. اساسي مشکل دا دي چې عامه پوهاوی نسته نو دا د رسنۍ د لارې د سوشل میډیا د لارې څخه کچیر تاسو مثال په تور باندې ما سره همکاري وکړي موږ فعلاً موجود یا لته کار کوو د زموږ زیتونو پیسلام باندې د فصل وخت دی د میوې وخت دی راش کولو ده پروسس کولو ده نو کچیر تاسو خپل یو داسي متعلقه شخص ولري یا تاسو کوم مطلب دغي همکاراني زمر سر رابطه وکي او دې باریکي خوشاله اوسې. الله مو قدر وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو کارکونکو ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. زه عبدالنصیر زهیر لکم د زړه د شرجولو سره خبرې کوم. محترمه کزمک دغه خبر ترې ځای ورسیږي. زمک په هیواد کې په ډیر لړه باندې انټرنیټ نو دغه پیغام کتر ځای ورسیږي. السلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو اور دوم کو کارکوم کو سلام علیکم نے کہی لے اولاد نکوم با سلام زدہ زابل ولایت شمزو ول سوال د سپین د کلی وسی دوم ک زمو جو خاډی رپات فلاکا د نه انټرنیټی شبکه لري نه سړک پوخ لري نه کلی نکلرو زاله فلو چارواکو زغدا هیله درم سدا مو ته کلینیک یا شبکیه بالا کی والسلام.
السلام علیکم. دادی راڈیو ٹول کر کے ان کو السلام علیکم و السلام علیکم. جو میں کسی کو مرستا اور کرے تو غربان اور جو کنڈو پلمان کی اور اس کو میں کار ہوتا اس کو کام پہ جوڑ کے نو سنس دادی راڈیو مفہوم زبر دائی نے کی جی اور چاوا کو ورسے شاید مجھے پیدائے تا کر کے جاؤ کر پیدائے تھا دا کونډو د اطمینان په کارتون ورکړې د غریبانو په بغار ځلې باندې کار وکړو چې په جوړ کې او د سرو کاپیو کې
اوریدونکو دا وستاسو پیغامونه په دهله چې هغه ستونزې مو چې یاد کړې او هغه وړاندیزونه مو چې یاد کړل د مسؤل چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګنوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
اوریدونکو له دې سره د خبرونې د پای شی بوته نګ دی شوی او سم راځو د ورکو شو عزیزانو د لاټه پروګرام لاندې برخه ته چې دا پیغامونه زما همکار طاهر روخان راټول کړی دی.
سلامونه نیک هلی د ازادۍ رادیو د ورکو سو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براتروغ او جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمه اوسیدونکو دی چې پیلنې کور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کور نه درکه دی چې کورنۍ د نوموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور یې په ده پسې سخت پریشان دي. که چیرې حکمت الله جان یا د ده نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې، نو د مهربانۍ له مخې دې ماته دې په دغه لمبر زنګ ووهي: 0-2-2-1-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 0-2-2-1-1. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دي زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. والسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمت الله. زه محسن د فرا د ولایت د بکواد ولسوالۍ څخه سره پر اړیکه یم. زما ورک ورور د احسان الله په نامه د بورجان زوی د مولادا د کم لسی دی. شپږ کاله کېږي چې نادرکه سوی دی. موږ د ده په اړه باندې هېڅ معلومات نه لرو. او عمر یې دی 23 کاله یا 24 کاله. کوم ورور چې د ده په اړه باندې معلومات لري زموږ سره پر دوو شمیرو باندې د اړیکه نیولی شي او د واس مطابق جایزه هم لري: 0-3-8-2-0. بله شمیره وایم: 0-2-6-18-1-4. والسلام په احترام.
بلې، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړ ویسے ښاغلی طاہر روشان صاحب، تاسو ته هم دارنګ ټولو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول به راته رک روغ خوشحاله یست. جامله ته دندرست اختر محمد خادم یم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د ده کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم شوي. کله چې موږ د ده څخه پوښتنه کوو، دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری ژبه یا پارسي وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله ناکله بیا داسې وایي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي، بس په همدې کارو باندې لګیا وي. خو که چیرې محمد داود هر څوک پیژني یا د ده محمد داود یې شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده: 0-0-1-4-2-8-1-9. شمیره یو ځل بیا وایم: 0-0-1-4-2-8-1-9. یعنی 0-1-2-1-9. او دویم افغان بیسم شمیره ده: 0-0-6-3-9-2-0-8. نو همدغه شمیرې دي، دواړې زما شمیرې دي. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي، مخکینۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دي راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داود په اړه باندې و ده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د ده پوښتنه یې کړې چې د محمد داود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمې د کابل او د ځینې نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړې، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چیرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ ډک خاوري، نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه کوي. تر بلې داسې خپرونې پورې تاسو ته ښه وخت، ښه چارې، ښایسته پروګرام. د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاول قدم کی د آزادی رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او هیلې وړاندې کوم. الله پاک دې کو چې ټول روغ جوړ او صحت مند اوسه. زما نوم لیاقت علی، د ننګرهار ولایت د نازیانو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی، 4 کاله مخکې 12 کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته په اړه یې معلومات وي، په لاندنۍ ټلیفون شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي: 0-6-5-9-0-9-0. یو ځل بیا تکرارو مارئ، با شماره ده: 0-6-5-9-0-9-0. بل نمبر د پاکستان نمبر دی: 0-13-1-2-5-0-9-0-13-1-2-5-0-9. وسلام اللہ پاکی تفضل اجر درکی.
ازادی رادیو ته السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. زما دا کازوی تقریبا یو نیم کال کیږي له خپل کور څخه نه درکه دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اتغرد ولسوالۍ د راګي د کلي اوسېدونکی دی. عمر یې تقریبا اوس یویشت کاله دی. په رنګ غنم رنګه لهجه یو څه تیزه په قد یو څه ټیټ او د مدرسې طالب و. نو که هر مسلمان ورور که تا پاکستان په داخل کې وي یا په بهر کې که لیدلی وي یا معلومات ولري د مسلمانۍ له مخې دې پر لاندې شمېرو زموږ سره اړیکه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش صفر اویا اووه اتیا دوه سوه دوه اویا درې څلوېښت صفر اویا اوولس پنځوس درې سوه اته دېرش د واټساپ شمېره ده صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش.
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر خان دغه راز له بل همکار اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو پلوی او بخون کې خدای سپارم.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي؟
خړې خاوري او بس منګي درې خپل بسګونه سم شومان سره دي.
اوسو ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو تر رسوي خپل ستونزې بیان کړي. فلحال
خوشاله
یو سم نشته او نو خپل کور شته. د واتس اپ شمیره 00 څلور سو شل دو ویشت یو سلو دولس شپږ څلوېښت 01. د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره 00 څلور سو شل دو ویشت یو سلو دولس یو څلوېښت پنځلس.
پارو کی دکھ دورو دادا گزر نالا آزادی میلمه.
سلامونه وړاندې کوم. زموږ نننۍ میلمه به شای تاسو د آزادی رادیو اکثر اوریدونکو پیژنئ. د دې غنی مرکې له آزادی رادیو خبرې شوې دي. آزرخش آفیزی یادوام چی د بدخشان ولایت په مرکز فیض آباد کې زیږیدلی، لومړنۍ زده کړې په خپل زیږنځای کې کړي، نورو زده کړو ته یې په کابل کې دوام ورکړی. ښاغلی حافظی سره لدی چې د یو ښه اقتصاد پوه په توګه پیژنو، خو دی د ادبي قریحې خاوند دی او ښه شعر وایي. د تمې د دې خواله په پیل کې وویل چې له زده کړو وروسته یې لومړنۍ دنده څه وه.
ما خو دولتی کار هیڅ نه دا کړی. تقریبا زه چې ځواني ته ورسیدلم او د درس سبق مې بشپړ کړل، بیا زه د بدخشان د سهامي شرکت مرستیال شوم، د رئیس مرستیال شوم. ډیر ځوان وم چې دا زما مشر ورور مړ شو، او دا بیا زما پلار ما څخه غوښتنه وکړه چې حکومت ته مزه دلته کار وکړه. په ټول ځوان کې یو لنډ موده ما په رادیو تلویزیون دی افغانستان کې په هنر ادبیات شعبه کې یو څو میاشتې کار کړی دی، رسمي دولتي کار. هغه هم د ذوق پر اساس، هغه علایق چې شعر او شاعري سره مې درلودی د هغه پر بنسټ. دا خصوصي فکتور کې پاتې وم، بیا رئیس د شرکت شوم، بیا همدغسې بیا اتاق ته لاړ وم هغه د ځوانۍ څخه، بیا همدغه سکتور خصوصي کې مې فعالیتونه کړي.
د دې شرکت په اړه وایست استاد د کورنۍ مربوطو او کنه یو شرکت چې نور خلکو هم پکې سهم درلود؟
دا شرکت خو د لوی شرکت وو او سهامي وو. د هغه وخت کې د شپږ لوی شرکتونو له جملې څخه یو همدا شرکت وو چې په حوزه د بارتر کې فعالیت درلودل، په شوروي اتحاد کې شرقي اروپا سره او همدارنګه پاکستان، هندوستان، ایران سره معاملات درلودل. زمونږ کورنۍ هم پکې سام درلودل، ښه سامې درلودل.
تاسو ویل چې بیا مو رسمي دنده د رادیو د هنر او ادبیاتو په څانګه کې
لنډه موده کې
لنډه موده، او مو ویل چې له شعر او ادبیاتو سره مو لیوالتیا و، اوس هم له شعر او ادب سره لیوالتیا لري او په دې برخه کې مصروفیت لري، یعنی عملا کار کوي؟
دا جالب سوال دی. ما خو مخکې ډیر ښه شعر او شاعري پیل کړی وو، او ځینې شعرونه ډیر شهرت وموند، او په عین زمان کې ما د پښتو لندۍ د اولین ځل لپاره په معیاري دری شعر کې وژباله. یعنی په بندیخانه کله چې وم، زما د بندیخانې د دوران د کوټه خلفي او حاصل همدغه دی چې د پښتو لندۍ مې په شفاهي توګه راټولول، او هغه مې په فارسی شعر کې ژباله. او بیا هغه د علومو د اکاډمي لخوا په هغه وخت کې، چون زه ممنوع القلم وم، زما د میرمن په نوم بیا خپور شو، چاپ شو. نو اولین گشت و چې د پښتو لندۍ په دری معیاري شعر کې کېدل، او بیا یو تعداد زما نور شعرونه هم دری شعرونه چو په ډېر ځوانۍ کې شهرت ومون. مثلا تاریخ هم چې پنجه نقاش چیره دست، تصویر صادقانه ای از ما کشیده نیست، گربت بودیم بد بکشد، گرک نیک نیک از چهره ها نقاب تظاهر زدوده نیست، بی ترس و بی هراس جا و مقام ما آنسان که بوده ایم همان وارم بوده نیست. خب بر صورت کله چه پا 2002 کال که زه افغانستان تا برت لارم، از ما خود دیر وقت بندی خانی تیر کردیم، تقریبا 9 کال و دره میاشت اول از ورزی زه بندی وم، سیاسی بندی وم.
ما خپل هم غوښتل چې د پښتنه وکم چې تاسو ویل چې لنډۍ مو هم په کوټه قلفي کې ترجمه کړی دی، نو په کوم وخت کې او ولې بندي شوی؟ دا کوم وخت و؟ د چا حکومت؟
خو داسې دي چې دا ځواني و او احساسات و، او دا د خلکو د ژوند د بدلون لپاره مونږ درې هلې ځلې کولې. بیا د حزب دیموکراتیک خلق واسطه تاسیس شو، مونږ په ځواني کې دغه ځویت ترلاسه کړل. بیا وروسته چې دا شوروویان راغلل، موږ هک پک پات شول چې دا ولې راغلل. یو څه جنجالونه دننه په غام کې شتون درلودل، د برابري د حزب کې یو څه سیاستونه هم زموږ خوښ نه و. خو په هر صورت بیا ما مخالفت وکړل، یو تعداد خلکو سره یو ځای موږ یو اعلامیه نشر کړل د شوروي اتحاد د یرغل پر ضد په هغه وخت کې، او دا د دې سبب وګرځید چې موږ بندیان شولو. ډېر یو تعداد کادرونه د حزب مخکې تر موږ څخه هم د مرکزي کمیټې اعضا او ځینې د وزیرانو شورا اعضا او د سیاسي بیرو غړي هم لکه ډاکټر شاه ولی خان، لکه عبدالکریم میثاق، لکه پنجشیری، لکه ډاکټر سالم وزیری، لکه نور شریع جوزجانی، عبدالقدوس قربندی دا خلک بندیان شول. خو بیا یو تعداد بیرته خوش شول، لکه ډاکټر زیری او لکه پنجشیری غلام د صغیر خان پنجشیری، دا خلک خوش شول، نور پات شول. بیا موږ هم چې بندیان شول دوی سره بیا یو ځای په کوټه خلفی کې واچول.
اما تاسو ویل چې ستاسو د بند موده ډېره اوږده وه، نه کاله؟
د ټولو اوږدې وي. ډېر خلکو هم دا خلک چې وو په دا موضوع کې تر څو چې شوروي اتحاد عسکر دلته شتون درلودل ټول بندیان وو. بیا چې دا سیاستي مسالې ملي د ګورباچوف لخوا افغانستان ته راغی او رهبری د افغانستان هم تغییر وموند او په خپله د شورویانو په تفاهم سره بیا موږ د اعدام څخه وژغورل شو. موږ خو 5.5 کاله اعدام ته ناست وم چې ضد د سویتیزم او ضد د انټرنیشنالیزم او ضد دا شیان، حال دا چې دا ترونه غلط و، موږ د چا ضد نه و. خالی موږ ویل چې دا زموږ وطن دی او غریب هیواد دی، او که چیرې مشکلات په رهبری د حکومت کې وي او دا وي، بیا باید دا ګوند شتون لري، دا ګوند باید کنګره دایره کې خپل رهبری اصلاح کړي، دا کار نه و که زموږ طرحې دغسې یو شی وي. نو دا چې یو بل هیواد راځي او مثلا په ټول مسایلو باندې قبضه کوي، موږ د دې مخالف وو هغه وخت کې، او وروسته مو خود له هغه زموږ په اعلامیه کې دا و چې دا نه یوازې د افغانستان د خلکو په ضد دی، بلکې د شوروي د افغان د دوستۍ پر ضد هم دی. نو په دې خاطر باندې بیا موږ بندیان پاتې شولو، وروسته بیا خوش شولو. بیا چې بندیخانه څخه خوش شولو، هغوی 30 کسانو لپاره برابری دی حکومت او ګوند ځای راکول، او بیا ما و نکړل، ما دا د وکړل ما ځن کوم. بیا هغه بل خصوصي سکتور ته لاړم، هلته زموږ ټول شتمنی او دا شیان تر تعمیل لاندې وو. خو په هر صورت او په بدخشان او دا ځایونو کې جګړه وو، او په کندز کې هم زموږ ځمکې وي، هغه هم تر سو حاکمیت د حکومت نه و. نو بیا څه شولم زه دلته بیرته مو هغه خپل کار ما ته ویل چې خالی کچ ما سره غرض نه کوي، زه خپل د پلانې کار کوم. بیا شرکت برات او بدخشان کې مو کار کړ، مشهور شرکت و هغه وخت، په ما کې کار پیل کو. بیا خو کاروبار بیا وروسته بیرته نیول کېدلم، په نه اتیا کې بیا مجبور شم چې وتښتم. بیا هندوستان ته راغلم، دلته وم چې کچیر او زه بیرته خشي بیرته افغانستان ته ځم، و متاسفانه د بد څخه بتر شو. نو بیا راغلو د تجارت پر بنسټ، او په خوانه یغه سابقه چې بیا جرمني یو تجارتي ویزه راته راکړل، یغه پر بنسټ دلته راغلم. بیا ما ماشومان ممنوع خروج شول، پات شو. بیا د ناروخ پایس او د جنجال سره دوی تقریبا یو کال په بر ونیو چې د نور رو د زمانو په حیث دلته چې ناروغان ول، د زلق ناروغتیا چې درلودل، خلک هغوی ته پاسپورت ورکو، یو دیو چا په نوم بل بل چا په نوم، دوی سره بیا راغل هندوستان ته.
په جرمنی کې بیا څومره تاسو بیا بیت افغانستان ته راغلی او بیا په افغانستان کې
مودند فلک؟ په جرمنی هم کې زه آرام نه وم، هلته مونږ ډیر کارونه وکړل. مثلا انجمن سول د افغانستان متاسیس که، هغه من ځینې دوستانو سره د اروپایي شورا مشر شوم، دغه انجمن سول افغانستان دلته په اروپا کې، کله لندن ته تلو، کله مثلا اسکندنوي هیوادونو ته، کله دغه دوستانو سره انډیوالانو سره د سول لپاره مونږ هلې ځلې کول. بیا یو دوسو ټولن فرهنګي ټولنې جوړ شوې دلته په نوم د فرهنګ سراوي نیستان، یو بینلی د زموږ د منطقې د خلکو وی، په هغه کې زه یو مدت د مدیري هیئت غړی وم، بیا رئیس شوم. دغه یو مجلې چاپول په نوم د نیستان، بل په نوم د قانون روشنګران افغانستان، یو تعداد زما پخواني دوستان پکې ول، هلته زه هم داخل شوم. او د روشنی په نوم یو مجله چاپولو، او په نوم د رویدادای افغانستان و دیدګاهای جهان یو شی چاپولو، په انجمن صلح کې هم ندای صلح یو نشریه و هم چاپولو. نو دا هلې ځلې مې کولې دلته. بیا چې افغانستان کې کله ناکله پاکستان ته تلم، بیا هندوستان ته تلم، همدغه دوستانو سره په تماس کوم اکثرا، یعنی آرام نه وم ناست.
بله.
نو بیا وروسته چې اوزا په افغانستان کې جوړ شو، یعنی د څه سره سم چې هغه د اقل امکانات برابر شو په 2002 کې زه بیرته افغانستان ته راغلم. بیا په اول د 2003 کې د خصوصي سکتور سره منسجم شول او موږ وکولی شول چې د اتاق تجارت بینلمللي تاسیس کړو. په اول سر کې د اسامبلی امیدوار شو، په هغه اسامبله کې انتخابات شو، د ټول افغانستان څخه تقریبا 2590 خلک استازي راغلي وي، د سوداګرو، د صنعتکارو، د خدماتي شرکتونو. بیا هلته په رهبري کې زه وټاکلم پایز د رئیس دارمشا عمومي رئیس یو زموږ دوست و عبدالله خان رامین چې بیا وروسته وزیر زراعت شو، او یو بل دوست زموږ و حمیدالله قادری دی رئیس عامل شو چې بیا د وزیر ترانسپورت شو یو وخت حمیدالله خان قادری زراعت شو. بیا وروسته چې د دوی کابینت لاړ، بیا انتخابات شو، په انتخابات کې بیا لوی رئیس شوم، د اتاق او ډېر عمر هلته پاتې شو. نو دلته اصل خبره په دې کې و چې د شاعر شعر و شاعري څه شو. زه بیا په دې باندې څو شپې تر سهاره پورې بې خوبه پاتې شولم. دا سوچ مې کول چې دا شعر خو ډېر زما اصلي شوق و او غوښتنه و، او دا ادبي کارونه و، دا لیکنه و، دا شعر یوازې تجارت په دې خاطر مې کول چې هغه دودې یو مړې دودې پیدا شي. یعنی دی زیاتره زما هلې ځلې همدغه و چې خپل معنوي کارونه وکړم. اوس څنګه وکړم؟ اوس خو ته رئیس امید اتاق شوې، ټول د خصوصي سکتور چاري تاپور لري، او د دولت په نظام اقتصادي بازار کې د کارموندنه او د اقتصادي واده او د بیلانس تجارت برابرول د ټول ستا په غاړه شو. اوس که ته شعر او شاعري ته ځي، خو د شاعري اصلي شاعري یو برخه ده چې تاسو د عادي حالت څخه وځي، خپل هغه ناخداګاه ضمیر ته لاس باید لاسرسي ورئ، دغه لپاره یو څه د بل حالت کې قرار لري، ځکه چې د اشراق او دا په اصطلاح هغه وحی الهامی کاذبه چې دلته راځي او اته طبیعي شعر راځي، په هغه کې تاسو د عادي حالت څخه بهر پاتې کیږي. نو که چیرې دغسې وشو، خو ته بیا خپل کار نه شي کولی، ځکه چې ته تمام شپه ولي شعرونه ولیکي او سبا بیا خوب دی بشپل نه یې، بیا ته راشي د ریاست د عمومي اتاق کې دا مسئله دی ولې ومنله. بیا مې ډېر سوچ وکړ، په پای کې دغه نتیجې ته ورسېدلم چې د افغانستان د مظلومو خلکو لپاره یو مړیدودې برابرول تر شعر څخه ماته ښه دی، په دې چې شعر دلته په دغه سي ورسته پاتې هیواد کې یو لوکس شی دی، او هغه خلک چې دودې دلی خلک چې ډېر فقیر دي، نو دغه لپاره بیا ما جدي شعر پریښودل. شعر خو په خپله راځي، ځکه چې د الیوت یو شاعر دی، هغه وایي چې شاعر کسی نیست که نمیتانه شعر بگه، شاعر کسی است که نمیتانه شعر نگه. او په دې خاطر به کله ما کله شعرونه راته، او شعرونه مې ولې کله ما بیا د حرفي شاعر په حیث پاتې نه شوم، یا حرفي لیکوال. بیا د زما لیکنه او دا شیان مخې وګرځېده، زیاتر په خپل هغه نور مسلک کې، د اقتصادي مسلک کې به کتاب مې ولیکل، مثلا امکان ایجاد 1,000,000 جای کار در کوتاه مدت، یا توازن بیلانس تجارت د افغانستان، یا مؤلف های رشد اقتصادی در افغانستان، دا کتابونه مې ولیکل. بیا په هغه څه کې ډوب شوم، په دا اتاق کې و، په همدغه اقتصادي چارو د افغانستان ول جان هم نشد میاسر، او سودای خام شد. د حکومتونه بدون فاسد و بدون نامنی و چې هغه ارزو هم تسر نشد. خو په هر صورت موږ خپل حلیزلی وکړل.
د دقیقو کارونو په اړه وایست هم دې دورې تاسو ول چې فساد و، د کار زمینه هم ډیره زیاته و په دې دوره کې، اما ډیرو خلکو هم دا شکایت درلود چې زمینه شته، د کار پیسې شته، خو مخه یې نیول کیږي. اما هم اشرف غنی هم کرزی دواړو غوښتل چې فساد نه وي، حداقل دغه شعارونه ورکول، ولې دوی نه بریالي کېدل؟
هو وایي چې اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی، کشن لشکریانش درختها از بیخ. دا مسائل متاسفانه همدغه سی و. اصلا مسئله څه شی و چې یو څه ژور وګورو، زه خود دننه وم په ټول مسائلو کې. اول خو سکتور خصوصي د افغانستان په دې وتوانېدل چې دا ټول نیمګړتیاوې چې مخکې په سیستم کې شتون درلودل هغه یې بشپړ کړي. د مثال په توګه موږ د دولتي اقتصاد په وخت کې 50,000 تن نفتي او د ګاز ذخایر درلودل په ټول افغانستان کې، او دا د دولت په سرمایه گذاری او ډیر زړی وی دی روسی ټکنالوژي او ډیر ورسته پاتې. اما کله چې موږ دا اولویتونه تشخیص کړو، یو اولویت زمام دغه و چې دا ظرفیتونه ملی باید لوړ کړو. اولین کار چې وشو تقریبا 1.5 میلیون تن اوس موږ د ګاز او د تیل ذخایر لرو په ټول افغانستان کې، په ټول بنادر کې ذخایر لرو. مخکې نوې ده، یو کشتی راته هلته دوه اونۍ درې اونۍ هلته بند پاتې کېدل، یو کوچنی بیړۍ چې د ازبکستان له لارې څخه راته یاده، تر څو چې دا ټانکرونه د تیل بارګیری کول او هغه تشول، او دا ټول دمره جدا شیان په موږ باندې وو چې به موږ د تنشن دا ټول شیان بیرته ورته ورکول. اوس افغانستان 1.5 میلیون تن د نفتي موادو او د ګاز زیرمې لري، او دا زیرمې په تاریخ د افغانستان کې بېساره دي او های ټکنالوژي د هماغه برخه هلته کارول شوي دي. بل د دغه لپاره مدرن ترانسپورټیشن د فویل لپاره یا د تیل او د غاز لپاره لرو چې کولی شي ټول ضرورتونه د افغانستان بشپړولی شي، او حتی کچیر ترانزیتي مثلا پاکستان لپاره هم یا ایران لپاره انتقالات وي او منځنۍ اسیا لپاره وي هم موږ دا کولی شو، دا جوړ شو. بل دا چې دا ویجاړ څیره د کابل چې د جنگونو پر اساس لبینه تللی وو، او کله چې موږ لاړو هلته په کانتینینټال کې تاسو باور کوئ چې اوبه نه وي. موږ د پل تخنیک از خزینې د بدخشان محصلین ول، هغوی مرستې کولې موږ ته یو بشکه اوبه راوله په کانتینینټال هوټل کې. موږ وکولی شول چې ډېر خدماتي تاسیسات جوړ کړو، ډېر هوټلونه جوړ شو، ډېر د وادونو او د محفلونو د کنونشن سنټرونه جوړ شو، او تقریبا افغانستان په دغه ساحه کې هم د خپل ګاونډي هیوادونو څخه ډېر پرمختګ وکړ. دریم مسله دا چې تقریبا 15,000 د وارداتو د بدیل لپاره کارخانې جوړې شولې. متاسفانه په دغه کې بیا ځینې مشکلات زموږ وو حکومت سره. یو مشکل دغه و چې ما ویل چې دا فساد چې شتون لري، فساد نه یوازې یو اخلاقي ضد کار دی او یو مثلا دینی ضد کار دی، په عین زمان کې ډېر اقتصاد لپاره ناوړه تاثیر لري. په دې چې یو نفر چې ټول عوامل د تولید برابر کړي، مځکه ولري، کارخانه یې ولګوي، مثلا کارګر استخدام کړي، خام مواد راولي، ماشینري راولي، بیا برسیره په هغه مخپل امنیت هم پخپل ونیسي، یو کارخانه دار یا یو سوداګر 50-60 بیا کسب وادي ګردان لري، دوی خو پیسې غواړي. بل دا چې بیا د برسیره د ټول مصارف بیا یو څه مامورین هم بیا رشوت ورکي. دا کاست آف پروډکشن یا قیمت د تمام شد د تولید زیاتیږي. دا چې زیات شو د خپل رقابتي قدرت لاسه ورکوي. په دې خاطر باندې ما ویل چې ډېر زموږ کارخانې دلته پته درېدلې دي، رقابت نشي کولای. دا خو موږ د شورای عالی اقتصادي کې یا کمیټه اقتصادي شورای وزیران کې هلته موږ دا فرصت وو چې ښاغلی رئیس جمهوران ته دا خپل نظریات ووایو. هغوی ښه ویل خو نشول کولای، ځکه چې نظام دونه فاسد و چې د اول سر څخه نیول تر پایه پورې ککړ و په دا مرض کې. نو په هر صورت اما برسیره پر هغه ډیر کارونه ترسره شول. مثلا ساختماني ظرفیت شرکتونه د افغانستان هیڅ ظرفیت نه درلودل، وروسته دونه ظرفیت پیدا شو چې دوی لوی لارې جوړولې، تونلونه جوړول، او په عین زمان کې نور دا د پل او نور شیان سړک او دا شیان را ټول دوی کولای شي جوړ کړي. او ساختماني چارې د شهر مثلا دا ویجاړ تصویرونه د شهر د کابل تاسو ته معلوم دي، وروسته دا ټول کورونه چې جوړ شوي دي علال اکثر 95% او دا تجارتي اماکن چې دي او رهایشي اماکن، دا ټول د خصوصي سکتور د افغانستان په همت جوړ شوي دي. او په عین زمان کې په دغه 40 کال تر اوسه پورې خصوصي سکتور د افغانستان له برکته دی چې په افغانستان کې قحطي نشته دی. ټول شیان په ټول افغانستان کې د بدخشان د خندود څخه نیولې تر دیراود د اورزګاره پورې هر شی پیدا کیږي. دا ترانسپورټیشن شته دی، خدمات شته دی، دوکانونه سره خلاص دي، په هیڅ زمينه کې موږ وروسته نه یو پاته. نو دا چې بیا سړک چې د حکومت کارو مثلا تعمیرونه جوړېدل په منطقه کې بیا غنو، یا تطبیق د قانون د حکومت کارو چې باید مثلا په یو رهایشي محله کې چې ټول کورونه دوه منزله درې منزله دي بیا یو شل منزله کور باید جوړ نشي. په دغه کې دوی پس پاتې کېدل او دوی د رشوت په خاطر او فساد په خاطر
پسول چې یو سوداګر مجبور و چې باډی ګاردان ولري ساتونکي ولري او د دته هغه شی سي تولیدوي هغه ورته ګرانه تمام شي. اوس خو دغه وضعیت په حق شک نه دی، لیکن اوس بیا په یو بل شکل سره مشکل افغانستان لري. یو وخت په افغانستان کې داسې و چې خصوصي سکتور ته اجازه نه وه ډېری فعالیت، بیا داسې وخت راغی چې اجازه وه خو بیا امنیت نه و. اوس چې امنیت شته و بل ډول مشکل شته. د افغانانو دغه برخلیک څنګه تاسې ته ښکاري؟ دا ولې داسې دي چې همیشه باید له مشکلاتو سره مخامخ وي؟
یو یو داستان کې مې ولوستل چې یو شایسته نجلۍ هیڅ یو نه چې په سلهاوو هیڅ نیکمرغۍ ته ونه رسېدل. دا معمولي نجونې ودونه وکړل، ماشومان پیدا کړل، ښه ژوند یې وکړل، اما دا شایسته او ډېر باهنره او پوهه نجونې تل بدبختې وي. او دلیل پیدا ما ته پته ولګېدل چې دا د دوی د تصاحب په خاطر ډېر خلک هغه کوي، هلې ځلې کوي او ورته مخه کوي. نو دا د رقابت پر بنسټ دوی یو بل سره هغه لري مشکلات لري او دوی د جګړې ډګر ګرځي. افغانستان هم ډېر ښېګڼې لري. اول د جیو اکنامیک لوکیشن ډېر مهم دی، جیو استراتیژیک لوکیشن ډېر مهم دی، موقعیت ډېر مهم دی. په عین زمان کې افغانستان د زیرمو څخه ډک هیواد دی. د چنګیز د حملې څخه را په دې خوا دغه د افغانستان د مځکې څخه 80% کار نه دی اخیستل شوی، ځکه چې زموږ د آبیاري سیستمونه، د کانالونه او د ټول کاریزونه او ټول شیان ویجاړ شول. پس له هغه نسل د کار چې باید دا بیرته رغولی وای هغوی بیا اکثرا وژل شوي ول. نو د هغه وخت تر اوسه پورې زمونږ مځکې په بکوا کې، په مزار کې، په قندس کې، په بدخشان کې، په میمنی کې، په همدغسې په فراه او نیمروز کې تر هراته پورې ټول ویجاړې دي. دا مځکې د 1.6 میلیون انسانانو لپاره فیزیولوژیک نورم سره برابر غذایي مواد تامینولی شي. زمونږ معدن ډېر شتمن دي، ډېر نادر او نایاب عناصر په افغانستان کې شتون لري، او مخصوصا لیتیم چې اوس موږ لرو. او دا لیتیم خو تریلیون ډالر ارزښت لري. نو په دې خاطر رقابتونه ډېر زیات دي. چین غواړي چې دا ترلاسه کړي، نور هیوادونه غواړي، هر یو غواړي چې دا ترسره کړي. دا د دې سبب وګرځي چې افغانستان هر وخت د نیابتي جګړو او رقابتونو ډګر وي. اوس هم همدغسې دي متاسفانه. افغانستان که چیرې یو څو کاله پر لپسې هلته امنیت و آرامي و، دنیا پرمختګ وکړ چې ډېر نږدې و چې پاکستان او هندوستان سره خو نه شو ویلی. پاکستان او منځنۍ اسیا هیوادونه او د ایران څخه تقریبا پرمختګ ته رسېدلي و. ډېر اوس مثلا دا زموږ ټیلیکومنیکیشن سیستم دونه پرمختللی و چې په پاکستان کې هم دا ټیکنالوژي نه و، په ایران کې هم دا نه و، په منځنۍ اسیا کې هم نه و. دونه اسانتیاوې وي او دونه عام شو چې تقریبا 3 میلیون سیم کارتونه په افغانستان کې په 15 کال کې ویشل شول، او دا بې ساري و. دا یا مثلا یو کوچنی بانک، خصوصي بانک جوړ شو په نوم د کابل بانک، 15 میلیون ډالر د هغه ابتدایي سرمایه و چې هغه په ډېر مشکل سره برابر شو. ولې په 4 کالو کې دا بانک تقریبا 2.5 میلیارد ډالر اسید درلودل، یعنی 50% وده یې وکړله. او دا چې بیا څنګه سرنوشت څنګه شو، څنګه تباه شو، د اداره نه شو، تباه شو، دا بېله خبر ده. ولې دا وده وګوره چې 15 میلیون په قرض او پور دوی دا سرمایه برابر کړی و چې دا جواز واخلي، او یوازې د خلکو دپوزیتونه 1.398 میلیارد ډالر و. یعنی د بالغت پیسې سره راټول شول او دا د اقتصادي ودې لپاره ډېر مساعد زمینه برابر شو.
د خپل ژوند کومه جالبه خاطره که مزه ته درګرځي؟
ولله جالبه خاطره خصوصا سره وایم چې سوګښت از د مرګ سره جوړې شوې ما 5.5 کاله پر لپسی هلته اعدام ته ناسوم، اما اوس تاسو جریجه ما او څه ان ژوندې پاتې ما. او دا په خپل یو د حیرانون کې خبر او چې سرنګ ز وښ غول چې څنګه ژوندې پات چې پرته لدې چې یو د سیاس غایب برونه یا د کاري وکړه یا ځه په د سیرنا هوټل کې البته وزیر خارجي نروي سره ملاقات درلودې هغه څه چې راوته لملته انتحاری وشو په دغه انتحاری کې د ازما فلمونه سب چوي ول ځکه چې دا کنټرول دغه یو په ار کې هم بیا البته د فلمونه چې ورسته خو خودل شو ما وکړتي چې زما او دغه انتحار کون کې فاصله درې ثانیې وي یعنی په درې ثانیې کې زه د دې څخه پناه کېدلم هغه زما څخه پناه کېدلم دغسې ځکه چې یو تپي هلته شتون درلودل ما غوښتل چې چېرته وینه برابر کړم او زه خبر نه وم چې څه پېښ شوي دي چې بیرون ته راووتلم زما په موټر کې د هغه انتحاري پښه داخل شوي وو هغه موټروان د موټر مې ویجال و تیکه تیکه و موټر نه و هغه وخت کې ښاغلی زهر احمد مقل وزیر داخله و زه یې په خپل موټر کې ورسولم نو په هر صورت دا هم خاطره ده زما چې دا جالبه خاطرې دي چې د بندیخانې څخه راوغورل شو بیا وروسته دغه ویجال افغانستان دغه حتی ورسېدل حیرانوونکي پرمختګ ته یې ورسېدل او زموږ برام او عزت دونه زیات شو په منطقه او دنیا کې چې زه رئیس دی او تاقي کوشم اولین ګشت لپاره مثلا د لس پرمختللو هیوادونو د تجارت اتاقونه چې مثلا رئیس اتاق ترکیه د مدیر هیئت غړی و مثلا د اتاق ایران چې یو لوی اتاق لري دغه رئیس مرستیال و نو دا دوه دورې دغه مرستیال شوم د ریاستي عمومي یو دوره رئیس شوم دغه دا په خپل د افغانستان عزت او دایره اون چې څنګه موږ ته دوی رای راکوي څنګه موږ رای ګټو نو یعنی اوس هم ماته دا الهام راکوي چې نا امید کیږو بنه دا بنای د هستی بنسټ پر عدل او انصاف ولاړ دی ان شاء الله د افغانستان خلک دغه حد ته رسیږي که خپل داخلي مشکلات حل کړي چې اکثره د دې داخلي مشکلات هم خارجي بڼه لري چې خپل مشکلات حل کړي افغانستان ان شاء الله ښه وضعیت ته رسیږي او عدالت ته رسیږي او پرمختګ ته رسیږي او متمدنانه او مدبرانه ادارې ته رسیږي
ډېره زیاته مننه حافظ صاحب سلامت یاست
مهرباني
کوم
Let me narrate you what's for life.